ولو چې د دغو هنرمندو شوزو په اړه ویلي چې غواړي سختریځي ته په نی ویلو سره په برتانیا کې د شوزو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپي دی او قبل څه پغړا دې جامې د ملنګ دې او قبل څه
پزر پانه کې با لند کې سا وېد وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه دچی کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د کاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلوم شوه نظم واورو.
اس پر لے دے که خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننه هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمامه پیدا شوې ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل لوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کارېږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي
فلزي وسایل کاریدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم و چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه ریانو وخت نه او بیا نسې وروسته توره مونږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه ده کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همدغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روښان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپاتې زمونږ کره یعنی اوس هم شته دی، او زمونږ د پلار د لاس ده که نه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوي، هغه یعنی مس اوس هم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړې دي.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي، یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای سو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله.
هیره دې نه وي چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون د یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
پسرلای دا یو ډیر ښکلی فضا ده. که تاسو راته وایئ چې دغه د پسرلي فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه پام اصل راوي،
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې آسمان چې تاسې پسرلي کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه آسمان داسې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډېر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري، دا ټول شان سره جمع کېږي، تمایل له دې پیدا کوي چې یو خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی یې نشي کولی. لہذا په هغې کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ، او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعر نوم وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کېنول نوي که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه زه یو همیشه یوه خبره کوم که ته که کلام داسې ده زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامۍ څخه
نه نه هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سئ چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پښتو کوم شعر و ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي کله چې پښتو لیکنې کوئ دری هم کوئ اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر په پښتو کې شروع کړ. تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته تقریبا هغه وخت چې زه نس کلني یا شل کلني ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
وو. چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر تفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړه هغه ما د حبیبې په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف تفل وم، ډېر تفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلي د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم و، ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې صاحب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم د دوست خرګونه نه یم، ښه ته شعر وایې زه وایم شاید ډېر تفل وم. ویل چې هو، وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست ویل پلار چاغ به دې نه یې درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی ده.
یعنی دومره یو قوي شعر وه؟
نو ده باور نه کوه چې دا شعر ما لیکلی. بینوا صاحب هغه له ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړ. او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو. او چار ډېر د موږ په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هماغه لږ یې کراته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل، له دغه چې شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هېڅ چاپ شه هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده دیمو گری کور مخی تا پروتو.
اتما دی ده غره خصوصیات تاسی رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و دیمو گری کور مخی تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دیمو دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروس خطه که بز ما پاقی کوتا کشپه که ولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دوی به اور بلو کنه یا به کوچه جوش پی توده و یا به دیکه و خب په زرها و خلق بلته تله. نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یو ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اگه ده چون غر ترانه دیر مشهول سوی راورو سلدن بیا ما یو اثر په نوم ده چجده یو لیکه.
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کرده و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوسول چه تاسی شایری است لیکوالی است، نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یو خواتا وبا و مرغان و دا شاین کنه. اوز که دیگه پاک لارو توه کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دی شیر الهام چوم رو دی اول جیل پاره ستاسی و کور تا تارقلی؟
سه اروپا ته لاړو په داسې فضا کې تللي وو چې د وطن نه غربت ته ورتېر شوي وو. زه خوشحاله نه وم، ما هغه تراژدي تکمیلوله چې د افغانستان له جدایي نه موږ سره منسل شوې وه. دا کتابونه چې وروسته ما خپاره کړې، مثلا یو کتاب د ما ده چې هغه نمیږي سندرې په سوي واټونو کې، دا هماغه شعرونه دي چې ما په آلمان کې لیکلي دي. دا ملت په دې ارزي چې سړی سل ورې دوی دپاره مړ شي و جنگیگی.
اوز که تاسو لخپل تجربه را توی دیخه شیر لیکلو لپاره کوم شایان کومی خبری باید په نظر که اونی ولسی؟
زده سیو شایر یما چه سرل دی چه اوز خب و روز و قوافی و پده پی و اکادمی که کار کم ده ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم، لیکن هست کلمات دی پا زور بانده شیر نده لیکله. دا لکه یو چی نده سیده چرا خوطیه گی پخپله چه الهام راسی نو سره شیر پلپسی لیکی ده سی وقت کیگی چه زه اتیا بایته او یا بایته بلا توقف لیکم ممکن په مدت دیو 15 دقیقه یو
څه کومي خبري نظر کې نيسي کله شعر لیکي
هیڅ الهام شي ده چی شي ولي لکه تاسو چې کله کله تیږي سي تاسو دې تاندې کیفیت نسي تاسو کوي څنګه شي ده ولي پیګه چې ووته ضرورت لري تنګي ما په دې لاس باندې دا قسم نه دي شاید شعرا او زو احوال به فرق کوي خو زه داس فکر کوم لکه تاسو چې ووته تاندې پیدا کوي یو حالت سړی کې پیدا کیږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا زه ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر ځلمی وم د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک یو ووهه دې هلک صابره ولي د دې یوې غریبې کورنۍ وه چې دی ولوېد ما رامنډې کړې و خلک راټول شو د ده وینې بهېدې دا سابه چې دا اخیستې وو کور ته دا د وینو سره به شو او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس کله داسیم کېږي کله هېڅ واقع نه وي تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته یو څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته کوم شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه و اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شي راته ووایي.
د ما عادت دی زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکی، هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده 15 کال کېږي
چې موسیقي کې په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دی ویلي، څومره غزلونه به دی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي، یا مې د پلار والد صاحب مې ویلي، یا د خیال صاحب ولام زما خوښ دی او ګران دی محترم دی مته ما قابل قدر سړی دی ده مې ویلي، شاید کم دانه نیم نور زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي او د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دی کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیانو دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترا داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو، خدای کافر زمانې رانه بلال وړی، زمونږ د شپو نه د ستورو ډک د سمال وړی، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړی. دا کلام دا ما په پیر شمشاد مې ویلي، داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوی وی چې استاد شاولي د یوه ځانګړې لارې او د یوه ځانګړي سبک څښتن هنرمند دی، آیا سخته درته نه وه چې د یوه داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه خو نه تر اوسه ګرانه تر اوسه مشکل ده دا داسې صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی او ډیر محترم سړی وړ پوه سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زموږ مسافر شو دی دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغې ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک مرود کیږي یا نارنج کیږي یا انار کیږي هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که ځای
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه بدې کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګا کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولی خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوی یو برلاسي پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی موتی بیوام بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول او غداو د یوم نکو
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیزي شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل څه دی
ما د زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړي او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولر لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والي سپتا سوي ویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازمي لازم لازم لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر داسې لري چې زرولي خو شمالي زرولي دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ، دا شمالي نه چې تاسو څنګه اوریدلې دي کې ډیر زیات ده، موږ سره بناستی، موږ سره مشورې کړي دي، پلار سره بناستی، هغه یې پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما د سره ډیر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته سرولي مې او شمالي مې، نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصیري بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخي یوسي
او ضروري افغان باید فلکلور مختلف
فلکلور
اوریدونکي به مثبت مې چې تاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم، دانش یو نوی شعر راوته، یو ډیر خوږ دی، خلک ډیر زیات خوښي په ما خپل مله خلک را کلا وتی دي، او ما په سوچ غوتې متیم په ولې جی ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، چې دا د کرامات د شاعرې دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه.
دا
ما شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ.
ولی صاحب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي، څه به کوي؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپله او ډېره مزیدار وکړله، زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم، او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس په خلکو به یې وایو.
ډېره مننه. عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه. د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو. تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وې. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاوو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر. له دې سره ټولو نارې کړې: غلی دی غله. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولی وه، پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده. او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده. ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې. بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د حقوق لو او زورور کسی ټول معلوم دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمیدلی تختیدلی دي ټول وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بېواکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر غریدل کېدل په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل د دې د ژوند شرحه هم د پټي خزاني مؤلف لرغونی پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخسته ده دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیری قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو دا سخکاری چې ښکاروندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دول دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وو او دغه بوللا له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام پستاینه کې ویل ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انزوروي چې څنګه د سلطان لخر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلی مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انزوروي وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینه ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د دو د لخکرو یرغلونه انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خاندې ورېدي ته، د غاټولو جنډې خاندې ورېدي ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمي چونه، زرغونو ځمکو کې زل کله کستوري، زرغونو ځمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې ځلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې یې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه.
اوس را نه ورکه ده، د جیب بټوه بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلاند د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلاند په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خافونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکې جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تڼ د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ دا خاموش ولې اسمان دی؟ دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ خاموش ولی اسمان دی؟ چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دې راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه و تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اوس چې کانې نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویره کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر.